د قاضیانو کتاب پنځم باب. په هغه ورځ د بورې او د ابی نوام زوی برک دا هم دویلو،
د مالک خدای سنا دیوی مشرانو د بنی اسرائیلو لار خودنه وکړه او خلکو په خوشاله سره ځانونه پیش کړل. واورئ اے بادشاهانو، حکومت کوونکو غوږ ونیسئ، زب د مالک خدای سنا صفت وکم او ساز بو غږوم آغا مالک خدای تا چې د بنی اسرائیلو خدای پاک دے. مالک خدایا، کله چې ته د سعید د غرونو نه لاړې، کله چې ته د ادوم د علاقې نه راووتې، زمکا الړزېده او د اسمان نه باران ورېدو. آو اوبه د وریځو نه راتوې شوې. د سینا مالک خدای په وړاندې غرونه الړزېدل. د مالک خدای په وړاندې چې د بنی اسرائیلو خدای پاک دے، دا اناد زوی شمجر په وخت کې، د یائیل په وخت کې قافلې په ځمکه کې نورې نتلې او مسافر پتاو راتو لارو باندې تلل. د بنی اسرائیلو کلی پرېښودل شول او دا خالی پاتې شول، تر دې پورې چې د بورا د بنی اسرائیلو د مور پشان را پیدا شوا. بیا په آغ ملک جنگو، کله چې بنی اسرائیلو نوی معبودان خوښ کړل، د بنی اسرائیلو په سلویختو زرو سړو کې داسې څوک نه و چې هغه ډال یا نیزه اوړې وې. زما زړه د بنی اسرائیلو د مشرانو سره تړلې دی، د آغ کسانو سره چې خپل ځانونه د جنگ د پاره پیش کول. د مالک خدای ثنا صفت دی وی، وایه تاسو چې په سپینو خرونو باندې سوارلی کوئ او تاسو په خو قالینونو باندې کینئ او تاسو په لاره باندې پیدل مزل کوئ، د اوبو په ګودرو کې د سندرغاړو آواز واورئ. هغه د مالک خدای فتح بیانوي چې د بنی اسرائیلو فتح دی. بیا د مالک خدای خلق د خار د دروازو طرف ته روان شول. د بورې پاسا او یوه سندره وایا، د ابینوام زویا برکا پاسا خپل قیدیان روان کا. بیا پاتې شوي مشران راکوشول، د مالک خدای خلق د طاقتورو خلاف راکوشول. هغه د افرایم نه میدان ته راغلل، د بنی یامین په قبیله او د هغه په خلکو پسې مشران د مکیر نه راکوشول او افسران د زبولون نه. د یساکار مشران د دبورې سره راغلل، یساکار او برک هم راغلل او هغه په میدان کې هغه پسې روانو. خو د روبین قبیله ششوپنج کې شوه، هغه دا فیصله و نکړې شوه چې راشي. هغه ولې د ګډو سره وروستو پاتې شول؟ چې شپانو ته غوږ ونیسي، چې رمو ته آوازونه کوي. آو د روبین قبیله ششوپنج کې شوه، هغه دا فیصله و نکړې شوه چې راشي. د جات قبیله د اردن ورخاته طرف ته پاتې شوه، او د دان قبیله د سمندری جہازونو سره ولې پاتې شوه؟ د آشر قبیله د سمندر په غاړه پاتې شوه، هغه د سمندر په غاړه پاتې شول. خو د زبولون او نفتالی خلکو خپل ژوند د جنگ میدان په خطره کې واچولو. پتانک کې د مجدو نهر سره بادشاهان رالل او هغه جنگ وکړو، د کنعان بادشاهانو جنگ وکړو. خو هغه سپین زر لوټ نکړل، د اسمان نه ستورو جګړه کوله، څنګه چې هغې په اسمان کې حرکت کولو. ستورو د سسرا خلاف جګړه وکا، په کیسون کې یو سیلاب هغې یوړل، د کیسون تیز دریاب هغې په مخه کړل. زه به روان شم او د طاقت سره به روان یم. بیا اسونه په منډه راغلل، نخې او د خپلو خپو د سمونو نخې په ځمکه باندې جوړ کې. د مالک خدای فرښتہ فرمایي، د مېروز په خلکو د لعنت وي، په هغې د سخت لعنت وي، ځکه چې هغې د مالک خدای په جنگ کې د مدد دپاره را نلل. هغې د تکړه جنگ کوونکو خلاف د مالک خدای مدد اونه کو. یائیل د ټولو ښځو نه بختوره ده چې د کینی هبر ښځه ده، د ټولو نه بختوره ښځه چې په خیمو کې اوسیږي. سسرا اوبه وغوښتلې خو هغې پی ورکړل. هغې په یو ښکلي جام کې ورله شملې راوړې. هغې په یو لاس کې د خیمې موګې راوړو او په بل لاس کې د مزدور سټک. هغې سسرا ووهلو او د هغه کوپړې مات کړه او تندې ورله سورې سورې کو. د هغې پخپو کې را پریوتو وغورځېدو. او دا غی خپو کې پروتو دا غی پخپو کې لاندې پریوتو هغه پس مکه اور دې دو او مړ شو د سسرا مور د کڑکې د جالینا بهر نظر واچولو هغه تپوسو کو داغه گاڑی ول دمر نا وخت کو مونږ ول داغه د گاڑی आवाज نا اورو او خيار خود جواب ورکو بلکې هغه بزانتا پخپل بیا بیا داویل هغه لوټشوي مال تقسیمای د هر فوجی د پارا یوا یا دو خزی د سسرا د پارا به رنگشوی جامی وی آو آغا خی گلکاری شوی ٹکڑی چې زما د غاړې د پارا دی مالک خدایا ستا ټول دشمنان دې هم داسې مړ شي خو ستا دوستان دې د خپل ټول زور سرا د خاتون کې نور پشان او زلیږي
او سلویخ کالا په هغه ملکی امنو